የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈርየም አዛዴ ራዲዮይ መጀላ ወንዲከውም ፈራዋን ኸበረውነ ኪ ለሰንደርጋዲ ኦ ሙሲቂ ፖ ኡስታድ ሻወሊ ሰራ ተሃሩን ባቻ ኸብሪ አውረይ ለዝዋን ሻይራ አሰዱላ ኒያሲ ሰራ ደውማን ኒያሲ ማረከ ኸበሪጂ د جاپان د خلکو یو خیال پرون کې کیسه لرو او پښتو ادب ته دایني تړاو د نظریه پرانا کې نظر اچو نور مطالب هم شته د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی
ولسمشر حامد کرزی په لندن کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندرتون پرانست په دې نندارتون کې د باختر خزانې ځینې آثار چې د افغانستان خورا زیات مهم تاریخي آثار ګڼل کېږي نندارې ته وړاندې شوي دي. په کابل کې د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي چې په لندن کې د افغانستان د لرغونو آثارو د نندارتون د لیدلو لپاره تر اوسه پورې 100,000 کسانو ټکټونه اخیستي دي او توقع ده چې په راتلونکو ورځو او اونیو کې د نندارچیانو شمیر لا زیات شي. دغه نندارتون به په لندن کې 3 میاشتې پرانیستی وي. د پروان کاپیسا او پنشیر په ولایتونو کې د رسنیو د پیاوړتیا او مؤثریت په اړه کانفرنس جوړ شو. د کانفرنس د سیادت جنوب د خبريالانو د آزاد ټولنې یاسف مال خو جوړ شوی دی. په دې سیمینار کې د نوموړو دریو ولایتونو په ژورنالیستانو سربیره ځینو سیمه ییزو چارواکو هم ګډون وکړ. د پروان کاپیسا او پنشیر د ژورنالیستانو د انجمن مشر عبدالعلیم ثاقب له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې د دغه سې کنفرانسونو جوړول د ژورنالیزم او رسنیو لپاره ګټور وبلل. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر سید مختوم رحیم په شمول د نړۍ د مختلفو هیوادونو کلتوري مقامات په پاریس کې د نړۍ د کلتوري میراثونو د ساتنې په باره کې خبري وکړي. د دې کانفرنس په یوه برخه کې د بودا د ورانو شویو مجسمو په باره کې هم مفصل بحثونه وشول. په دغه کانفرنس کې د جاپان او جرمني هیوادونو استازیو د بامیان د ړنګو شویو دوو مجسمو د بیا رغونې په باب خپل وړاندیزونه وکړل، خو د افغانستان د کلتوري ماهرانو په نظر د دغو دوو مجسمو بیا رغونه ناشونې چاره برېښي. د یادولو ده چې جرمني پوهانو ویلي دي چې په ساینسي لحاظ د بامیان د دوو لویو مجسمو د بیا رغونې امکان موجود دی. په دې اړه به د فرانس اژانس ریپورټ لږ وروسته واورئ.
په هر ملک یو نیمه داسې نقشه وي چې خلکو ته هغه ملک ور یادولی شي. مثلا په مصر کې د فرعانه و لوی مقبرې یعنی اهرامونه د دغه ملک د نقشې حیثیت لري، او یا که څوک د تاج محل عکس ګوري نو هندوستان ور یادیږي. په افغانستان کې د بامیان د بودا دوی لوی مجسمې د افغانستان دوې تر ټولو مشهورې نقشې وې چې پوره 10 کاله پخوا ونړول شوې. د جرمني یو شمیر ساينس پوهان وسوي چې د بامیان د نړول شوی بودا د وړې مجسمې له ټوټو څخه بیا هماغه مجسمه جوړول مشکله چاره نه ده. نور حال وشمه رشیدی را کوي.
جرمني ساينس پوهان وایي چې د بامیان د ړنګو شوی مجسمو بیا ترمیم نه کیدونی چاره نه ده. د فرانس پرس آژانس له راپور سره سم د جرمني په جنوب کې د مونیخ پوهنتون ساينس پوهانو د بامیان د مجسمو د ماتو ټوټو لکتلو وروسته ویلي دي چې د وړو بودا د ټوټو د یو ځای کولو او بیا جوړولو امکان موجود دی. د بامیان لرغونی مجسمې چې نړیوال شهرت یې درلود او د افغانستان د تاریخ ډېرې مهمې نښې ګڼل کېدلې، پوره 10 کاله پخوا طالبانو ونړولې. په دغه مجسمو کې یوه 3.5 متره لوړه وه او د بلې ارتفاع 15 متره وه. دغه دواړه مجسمې شاوخوا 1.5 کاله پخوا جوړې شوې وې، او چې کله اسلام افغانستان ته راغی نو اسلامي لهکرو د هغو د ړنګولو هڅه ونه کړه، خو طالبانو د عبادت د بوتانو په سترګه ورته وکتل او ړنګې کړې. د مونیخ پوهنتون پروفیسور اروین امرلینګ وایي چې لوی بودا کابو 12 متره پرېړوالی لري او ترمیم یې یو څه مشکل ښکاري، خو د کوچني بودا بیا ترمیم مشکله چاره نه معلومیږي. د پروفیسر امرلینګ په نظر د کوچني بودا د ټوټو د بیا ځای کولو لپاره په کار ده چې په بامیان کې یوه وړه فابریکه جوړه شي، او یاده چې ټولې 1400 ټوټې یې جرمني ته راولېږدول شي او دا ټوټې دلته سره جوسر شي. د ساینس پوهانو په نظر دغه مجسمې په اصل کې رنګینې وي او نیلي، ګلابي، نارنجي، سور او سپین رنګونه یې لرل. جرمنی ساینس پوهانو دا هم معلومه کړی ده چې وړوکی بودا د 540 او 595 میلادي کلونو ترمنځ او لوی بودا هم په همدې زمانه کې د 591 او 640 کلونو ترمنځ راغیدلی و.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. اسدالله نیازی د افغانستان د ځوان نسل په هغو شاعرانو کې دی چې د غزنی د کلیو د منظرو د ایستلو په برکت ځان ته بېله شاعرانه لاره جوړه کړې ده. دی اوس نیت لري چې د شعر ټولګه چاپ کړي. زموږ همکار عمان نیازی له اسدالله نیازی سره مرکه کړې ده چې دلته یې اوري. دلته د اسدالله نیازی څو نوي نظمونه هم اورېدلی او د خیال په وزرونو د افغانستان کلیوالو سیمو ته سفر کولی شي.
اسدالله خان نیازی درته وایسته چې تر اوسه مو په مجموع کې څومره شعرونه لیکلي دي، ولې د خپل شعرونو ټول غنه چاپوي؟
زما شاوخوا دغه شپېته اویاو ته مې شعرونه رسیږي. زړه مې داسې په دغو وسو وختو کې مې نیت داسې خپل یوه مجموعه د شعرونو چاپ کړم.
ستا په شعرونو کې غزلې ډېرې دي، نظمونه ډېر دي، خپله دې تمایل نظمونو ته ده که غزلات؟
دی ما په شعرونو کې اکثره نظمونه دي او غزل مو خوښیږي، خو ما ډیر بیا دغه نظمونو سره جوړه ده.
تر ډیره چې ما تاسو آزاد نظمونه او غزلې کتلې دي، یو نیوه که فرضاً په مجموع کې کیږي په ستاسو په نظمونو باندې یا ستاسو په غزلو باندې، هغه دا ده چې د لهجې اغیز ډیر ده. اکثره شاعران دا خبره کوي چې همدا علته چې کله ناکله موږ د ده د شعرونو په معنا سم نه پوهیږو، یعنې ځینې برخې ګونګې راته پاته سي. ستاسو تبصره په دې څه کې څه ده؟
ما ته دغه د خپل سیمه ییز کلیوالي اصطلاحات چې په شعر کې زه راوړم زه خپله خوند نور نه اخلم. یو علت یې دا ده، او بل چې رښتیا ووایم هغه څه شی چې ډېر داسې ډېر ویل شوي وي هغه یې ما نه دي خوښ.
کله نا کله ستاسو د شعرونو په حصه کې دا خبره هم کیږي چې یو بشپړ خیال کله نا کله نه وړاندې کوي ستاسو آزاد نظمونه ټوټه ټوټه سي. دا تاسو قصدا کار کوئ؟
دا کله کله زه یو څو کرښې ولیکم او هغه بیا ډېر وخت بعد یخي زه پوره نسم کړای، بیا یو وخت بل راواخلم راوایړوم، بیا زه دا کوشش کوم چې دا یو چیته ورسوم او پای ورکم. خو کله کله داسې رښتیا هم داسې ده چې دا هغه پوره دغه خیال یا هغه څه شی چې زه غواړم هغه ونیسي، بیا نو داسې کله کله داسې ټوټه ټوټه یا نیمای کې رانه پاته کیږي. هم
کېدای سي خپل وروستني شعرونه مو چې لیکلي دي هغه راته ولولي.
یو نظم ده چې مسرلی کېم غونډو ده، وای غونډو زموږ د کلي پای ته راسه، له سرو سینځلو تر انارو پورې، بیا تر ممیزو تر جوارو پورې، زیړ جوار به ګډ ني نه کړو، په انارو به خلوص را کړو، شو به برج ته سره پورته، د دنیا به سیل وکړو، تر ببرې ونې لاندې ډم خشت کړی د چا سر دی، سپینه وری په پوله څری، سپی د سرې ګرمۍ اخیستی، تا تر لکی وبو کې ډوب شو سرکی وخه لچا خلاصه هسکه هسکه غاړه ګوري یو د سری اسپې سپور تیر سو غوا بګاو بګاو ورګوري زه د پیغلو ایټکی اورم ونې شاو په مخ کیږي عیندین د لو ګټ کړی ډول په ونه را ځړیږي لوڅ لپړه لیکان هلته په دنه کې معلومیږي هغه پیغله به وګوري څه شانه وانه روانه سر سالی باد ترې وړی غوړ پیکی تار تار تشپلی خوږ از غی تر زړه ختلی پاګو پسې لمنده پلو لار کې څپرسوي سرې نینې بیوي راوړي کړنګېدلی ځنګېدلی اندېښنې بیوي راوړي پال به وګورو پرې دواړه خدای خبر ده چې کال باد به زه ژوندی یم که به نه یم زما چیرې ته هیریږي ستا به یاد یم که به نه یم.
د شعر د لیکلو په وخت کې معمولا تاسو په خیال کې چیرته یاستئ؟ د خیال دنیاګۍ مو څنګه ده؟ هغه
زه په خپل نظمو کې سې زه نظمونه شعر وایم زه په کلي کې یم او زه هغه منظره یا هغه چې سې د خلکو سترګو ته دروم هغه ما هم په ذهن کې یي او زه دغسې یو څه غواړم سې هغه د خپل کلي او ماحول هغه تصویرونه په خپل شعر کې راوړم او زه اکثره په خپل کلي او هغلته یم.
کیدای سي ستاسو یو بل نظم واورو؟
دا هم یو دغسې یو نظم ده. وای کله دا ریوار مین شوم یار ته څه ور ولېږمه سره او شنه مین تارونه رنکی غمی خالونه دندانسا لاچی لونگ د شونډانو لیختی زرنگ هم زره کم میخکی کو غربل تسیخکی شنه خوبونه شنه بنگړی لاهوری زری کپی سری و شنه پخی مری کناوی زریزه خوشبو سلایی رجلو مجاوله پملا پرته چاواره د نظر تاویزونه خپل شیرونه خپل دردونه خپل سترګي خپل لاسونه
بلام داس یو نظم لري چې راته ویل ولې
وای هغه ورزي هغه شپې دای سرلیک ده وای هغه ورزي هغه شپې نه براشي نه بوي ما بلو کو د لونګو تا به برګي وزیل وی وای چې باران به بنا وکړه خدام چیرې پټې دی سیرنده وی د سندرو څرخې دی و تاوې دی لملابم په ملا وو تندی لختې وخوړې یو د خال په زنه یخی ویل د درې نور لګوي سپینې لاس سپینې پښې ځنګولې تمبولې د خیالونو کجاوې له کوکیو پوندې ډکې پسګیروي به دې ایستې ما کوترې کټولې ته په ټال کې ځنګېدې زمانې و زمانې نه هغه خام دیوالونه نه هغه تنګې درڅې چې به وسم ته هغه یې اوس به هم لوبې کوې اوس به هم له لمدو خټو کوزلیانې جوړوې.
ستاسو په شعرونو کې اکثره وخت سړی دا احساس کوي چې تیرو وختونو ته ورتګ غواړی ستاسو خپل نظر په دې حیسه کې څه ده؟
زما خپل نظر په دې کې دا ده چې ما اورېدلی دي چې د سیاستمدارانو توجه او پام یې راتلونکي ته وي او شاعران اکثره خپل تیر یادونه رازوندي کوي او دوی په هغو کې وي نو ما هم دا دغسې یو کله کله دغسې یو زه هم د تیرو زمانو یو یاد په خپله شاعري کې کوم.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار اته بجی ووري.
هندوستان د نړۍ په هغو څو ګوته پشمار هیوادونو کې دی چې ډیره چټکه وده کوي او د خلکو ژوند یې په سرعت سره بهتره کیږي. خو له دغسې حالت سره سره د هندوستان حکومت په دې نظر دی چې هندیان باید په ودونو کې بې ځایه لګښتونه ونه کړي او د ودونو میلمستیاوې باید وړې شي. په دې اړه د فرانس پرس اژانس د یوه رپورټ ژباړه وشمه رشیدي لولي.
د هندوستان د حکومت یو مقام ویلی دی چې دغه حکومت اوس په دې فکر کې دی چې د بې ځایه مصارفو د مخنیوي لپاره د ودونو د میلمنو شمیر محدود کړي. په هند کې له پخوانو رواجونو سره سم د ودونو مصرف زیات دي، خو په وروستیو کلونو کې چې د هند اقتصاد چټکه وده کوي او د هندیانو مالي حالت مخ په ښه کېدو دی، د واده په لګښتونو کې نور زیاتوالی هم راغلی دی. اوس د هند په ودونو کې په سلګونو او په یو نیم واده کې خو ان په زرګونو کسان میلمانه وي. په ډیلی کې د خوړو د وزارت یو مقام فرانس پرس اژانس ته وویل چې حکومت اوس په دې غور کوي چې د واده د بې ځایه لګښتونو د مخنیوي لپاره د 1960 کلونو هغه قانون بیا جاري کړي چې د لویو پر مصرف او میلمستیاو د مخنیوي لپاره جوړ شوی و. په 1960 کلونو کې د هند حکومت د ډوډیو د بې ځایه مصرفو د کنټرول لپاره یو قانون جاري کړی و چې د هغه په اساس په ودونو او نورو لویو میلمستیاو کې د ډیرو مصرفو مخه نیول کېدله. وروسته بیا چې په هند کې بېوزلي کمه شوه او د هند اقتصاد په پښو ودرید، د میلمستیاو د ډیرو لګښتونو د مخنیوي هڅې هیرې شوې. اوس که څه هم د هند اقتصاد تر بل هر وخت بهتره دی، مګر دغه هندي مقام وایي چې په ودونو کې ډیر ځله ډوډۍ هڅې ځای کیږي او دا سمه خبره نه ده.
سندرغاړه یو موسیقي پوه استاد شولي له ځوانو سندرغاړو غواړي چې د څو ورځو په شهرت دی نه قانع کیږي، بلکې مهارت دې حاصل کړي، زحمت دې وباسي او د موسیقي د علم لوړو پړیو ته دې ځانونه ورسوي، څو په دې ډول هنر ته واقعي خدمت وکړای شي. په واشنگټن کې زموږ همکار هارون باچا له استاد شاولي سره د مرکې په بنیاد یو مطلب برابر کړی چې د استاد شاولي په سندره پیلېږي او ختمیږي.
دا د شاولی استاد غږ دی چا چې د پښتو موسیقۍ په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. نوموړی چې دا مهال خپلې کورنۍ سره په کینیډا کې ژوند کوي، په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې هغه او د هغه ملګرو سندرغاړو ډېرې خوارې ګاللې سو پښتانه د پښتو غزل په خوږو پوه کی.
موږ د سینه نه چې موږ مثلا غزل نه لرو، موږ غزل درلودو خو د غزل وین کینو. زه خو اصلا غزل خان نه یم، خو زمانه مخکې استادان لکه مثلا محترم خیال محمد د غزل ته ډېر زیات خدمت کړی دی. رښتیا واقعا سره دې نه به سترګې پټې نه کی. هغه نه بعد چې بیا موږ همدغه لاره چې دغه کړنو زه بیا ګرانا پټیاله کې چې د شاګرد شوم، چې زما استاد صاحب دغه دی ماستر صاحب نواب علی خان، چې هغه د اشرف علي خان شاګرد دی. او په دې کې نواب شهابالدین چې تاسو پېژنئ صاحب، د دیر نواب بڑا غلام علی خان، خان صاحب برکت علی خان، خان صاحب اشرف علي خان، د زمونږ پټیاله ګرانا د زمونږ په دې کې راغ راغنی ده. په دې کې چې دی بندښت دی، په دې کې درپت دی، په دې کې بلند پت دی، په دې کې دادره ده، په دې کې هانګ دی، په دې کې خیال دی. دغه شان د دې شانو سره چې موږ آشنا شو، نو موږ در وخت چې په دغه پټیاله ګرانا کې ما کار وکړ تقریبا 20 کاله، سو غزل څنګه موږ کولای شو او څنګه موږ دغه نه رنگ را واخلو او خپل پښتو په هغه چوکاټ کې ځای کړو، دغه سو مقام ته ورسېل.
شاولی استاد په پښتو موسیقۍ کې د جدید ټکنالوژۍ او د موسیقۍ د نوي آلاتو د کارولو خلاف نه دی، ولې له پښتنو هنرمندانو غواړي چې دغه سې کولو په وخت دی باید د خپل موسیقۍ سوچا رنگ او آهنګ له پامه نه غورځوي.
د دې خوانه خاصه مخالفت نکو، نوی سازونه د راښو په پښتو کې، ولی کیبورډ هم راښي. اگر څه مونږ نه ده مثلا کینالا څه مونږ ساز نه ده، مثلا ادا هارمونیه څه غږی ده، هارمونیه مونږ ساز نه ده، مګر مونږ نه د دې اضافي وشي را دي شي، مګر ستاندرد د خپل د پښتو چې ده هغه د لاس نه نور کی، ځکه چې پښتو د خلکو او د خلکو د ذهن او د خلکو د دماغ نه به ونوزي او همیشه لکه مونږ وته شو د خپل پښتو ساتلې ده. مونږ دا وچی نو وری دي پکې وشي، مگر په خپل چوکاټ کې په خپل ځای دی.
شاولی استاد خپل کشرانو هنرمندانو ته نصیحت کوي چې د موسیقۍ زده کړو ته باید جدي پاملرنه وکړي، سو د خپل ژبې او موسیقۍ په صحیح مانو کې خدمت وکړي شي.
زه ډیر افغانم چې یو سړی را پیدا شو، یو ولک دی، نو ځوان دی، زلمی دی، مخ لري، دغه لري، یو کاکل ماکل لري، یو دوه درې سندرې او دوه سندرې فولې د سره یې کړي، هغه نن سبا شهرت ته ورسېږي. بیا دوه کاله بعد چې هغه بیا هیڅ نه، دغه مطلب دا دی چې دا ایستین یا بیسیکلی دغه نه لوي هر څوک چې زما په نظر باندې زما ته دا توصيه ده زما ورونه دي زما اولاد زما بچان دي باید تخصص باید ولري په دې کې باید صحیح زده کړه باید وکړي دی باید زړه ورکړي نو که زماتو بس نو بیا دغه پښتو موسیقي چې ده هیڅ کله به خرابېږي نه څوک چې علم یادوي که نه هغې دپاره هیڅ دغه نشته چې څوک نشته چې ما ته راوښي نه علم خو فرض دی چینه پورې چې لاړ شي تاسو کولی شي خپله زده کړه وکړي او دا خو داسې هم نه دی چې وایي جنت د لارې په سبا دی چې هر سړی دې لنګوي ځان غورځوي نه لږ زحمت غواړي باید ورپسې ورشي.
شاولي استاد خوشبینه دی چې په نږدې راتلونکي کې به په کینیډا کې د پښتنو د یو انجمن په مرسته د انټرنیټ له لارې د موسیقۍ د روزنیز پروګرامونو یوه لړۍ پیل کړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ځینې کسان شاید تعجب وکړي چې په شیرونو کې معشوقه هم بې رحمه او ستمګر وي او هم زړه وړونکې او مهربانه. باڼه یې د غشیو غوندې په زړه لګیږي او زلفې ماران وي، خوشونډې شکرې وي او لیمې د ژوندون دوې چینې. دغسې متضاد او متناقض تصویرونه په عقل او منطق نه برابرېږي، خو داسې ښکاري چې د انسان لاشعور ته د منلو وړ دي. د جاپان د خلکو په روایاتو کې یو مرموز اروا چې یوکی اونا یعنی د واورونجلې نومیږي همداسې متضاد خصوصیات لري. یوکی اونا د تورو ویشتو سرو شونډو او دنګې ونې ښکلې پیغله ده چې د واورو په شپو کې ممکن ولیدل شي. دا ځینې ډیر بوګنوونکي خصوصیات هم لري. د یوکی اونا یا د واورو د نجلۍ یو خیال پارونکې چاپانۍ کیسه مو درته ژباړلې ده چې فریده سیفی لولي.
د واورو نجلۍ د جاپان د خلکو یو کیسه. موساکا او د شاګرد میوکیچی له کلی یو سلری د جمی په یو ډیره سړه شپه په ځنګل کې روان وو. استاد او شاګرد د سین غاړې ته ورسیدل. دوی ته پکارو چې مقصد ته د رسیدو لپاره له سینه پورې وزي، خو بیړیوان په خپله جونګړه کې نه وو او بیړۍ د سین په بله غاړه ولاړه وه. د سین اوبه ډیرې یخې وې. په هغه سړه شپه کې تیریدل ورنه ممکن نه وو. موساکا او شاګرد یې میون کیچی دا غوره وبلله چې د بیړیوان په وړکۍ جونګړه کې شپه سبا کې. استاد ته زر خوب ورغې، خو شاګردی تر ډیرو پورو ویخ پاتې شو. د سړی سیلی آواز او د واورې د ورېدو پاسته غږ ته یې غوږ نیولی و. واوره د جونګړې له وره سره لګېده او ټپه 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 میده آواز یې راتلو. د موساکا د شاګرد مینو کیچی سترګې آخر سره ورغلې، خو شېبه نیمه پس په داسې حال کې راویښ شو چې په مخ یې د واورې یخ بسر کې راپریوتل. ور پرانیستل شوی او کوټې ته څوک راننوتی و. د ده ور پام شول چې په کوټې کې په سپینو ځلیدونکو جامو کې یو نجلۍ ولاړه ده. ښځه یو څو شېبې ځای په ځای نیغه ولاړه وه او بیا د سپینګیري استاد په مخ ورټیټه شوه. یوکیچی ته په هغه تپه تیاره کې د نجلۍ د سا بړاس ور ښکاره شو چې له سپیږمو څخه یې د سپین لوګي په څیر د باندې راوتو. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ یو دوه دقیقې په بوډا استاد باندې همداسې ورټیټه وه او بیا یې ملا نیغه کړه، راتاوه شوه او مینوکیچی ته یې سر ور نږدې کړو. د مینوکیچی په مخ باندې د هغې یخه سا چې د ژمي د سیلۍ غوندې دردونکې وه ولګېده. د سپینو جامو نجلۍ ورته وویل، ما غوښتل چې هماغسې چل در سره وکم لکه ستا له څنګلوري بوډا سره مې چې وکړ، خو ځوان یې او ښکلی یې، نو اراده مې بدله کړه. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ مینوکیچی ته خبرداری ورکړ چې که دی زما د راتلو کیسه بل چاته وکړي، سمدستي به یې ووژنم. نجلۍ د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي پو پناه شوه. نجلۍ چې غایبه شوه، مینوکیچی په خپل استاد موساکا باندې آواز وکړ، خو ځواب یې ونه اورېده. مینوکیچی خپل استاد وخوځاوه او ور معلومه شوه چې د هغه بدن د کنګل د ټوټې غوندې سوړ دی او روح پکې نشته. ورځې شپې تیریدې او فصلونه بدلېدل را بدلېدل. په دې منځ کې یو بل وخت همداسې د ژمي موسم و چې مینوکیچی کور ته د تلو په لاره کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده. نجلۍ یوکی نومېده او ده ته یې وویل چې یودو ښار ته روانه ده، غواړي هلته کار وکړي، د چا نوکره شي. د مینوکیچی نجلۍ خوښه شوه، زړه یې په ټوپونو شو او پوښتنه یې ورنه وکړه، واده دې کړی دی که مجرده یې؟ هغې ورته وویل، واده مې نه دی کړی. ده له ځان سره کور ته یووړه. څو ورځې وروسته یې واده ورسره وکړو. مینوکیچی له دې ښځې د لسو ماشومانو پلار شو. ماشومان یې هم د دې غوندې تر اکثرو کسانو ښکلي وو او سپین روښانه پوستکي یې لرل. کله چې ډیر کلونه وروسته د مینوکیچی د مور زنکدن وو، خپل انګور ته یې ډیرې دعاوې وکړې او دا خبره په ټوله سیمه کې خپره شوه چې خنګور خواخې داسې خوشحاله ساتي لکه له یوکی چې خوشحاله وه. یو شپه د شپو چې یوکی د ستن کار کاوه او د سیراغ رڼا یې په مخ پرېوتله، خپل مېړه ته ناڅاپه د سیند غاړې په جونګړه کې د سپینو ځلیدونکو جامو د نجلۍ غوندې ښکاره شوه او یوکی ته یې وویل، یوکی، دا اوس چې دې د سیراغ رڼا په مخ لګېږي، ما ته کټ مټ د هغې نجلۍ غوندې ښکاري چې په 13 کلنۍ کې مې د ژمي په یوه سړه شپه کې د یوه بیړیوان په جونګړې کې لیدلې وه. هغې ښځې په خپلې ډېرې ډېرې سړې ساه باندې زما استاد واژه. زه ډاډه یم چې هغه به څه ناشنا اروا وه، خو عجیبه ده نن شپه ته د هغې غوندې یې. یوکی د ستنې کار لرې خطا کړو، په مخې بوګنیدونکې موسکا خبره شوه. میړه ته یې غاړه ورنږدې کړه او په لوړ آواز یې وویل، هغه زه وم، زه یوکی اونا چې په هغه شپه جونګړې ته درغلم او ستا استاد مې وواژه. ای بې لوزه بې زمیره، تا وعده کړې وه چې د هغې شپې کیسه به هیڅ وخت هیچ چا ته نه کوې، خو اوس دې ژمنه ماته کړه. او که د دې لسو ویدو ماشومانو خاطر نه وای سم دستي مې وژلې. ګوره ګوره، د دې ماشومانو ځورول او ژړل له ما پټ نه پاتې کیږي. که دې کله هم وځورول، بیا نو د ژمي په یوه سړه شپه کې چې واوره اوري زما انتظار باسه. زه به په داسې شپه درپسې راځم او وژنم به دې. د واورې لور یوکی اونا د دې خبرې له کولو وروسته چغه وکړه، ورېږدېدله او په سپینې لړۍ بدله شوه. سپینه لړه د بام د دودکش له لارې ووته او بیا هیڅکله رانغله.
په تیره اونۍ کې مو د شلمې پیړۍ د نامتو کره کتونکي او شاعر ټی ایس الیاټ د ابجکټیو کورلیټیو یا عیني تړاو د نظریې په اړه د استاد نجیب منلی خبرې واورېدلې. د عیني تړاو نظریه وایي چې شاعر یا لیکوال ته پکار ده چې خپل احساس د عیني پیښو، شیانو او تصویرونو په ذریعه مجسم کړي او زموږ لیمو ته یې ودروي. د راډیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې پښتو ادب ته د عیني تړاو د نظریې په رڼا کې کتنه کیږي. استاد منلی که پښتو ادب ته راسو او دې نظریې ته وګورو، د دې الیاټ نظریې ته، دا خبرې به بیا هم د استاد شپون په یوې خبرې پیل کړم. یو وخت ما یو کتاب ور وړی و د یو شاعر، بیا بل وخت ورغلم ورته وم ویل چې دا کتاب څنګه در معلوم سو. دوی یوه جالبه خبره وکړه، دوی ویل د دې خیال یوه داسې ماڼۍ جوړه کړې ده چې هره کوټه یې پرانیزم دی پکې ولاړې، چې هره دروازه یې خلاصه کړم دی په هغه کوټه کې ولاړې، او په کومه کوټه کې چې د کور خاوند ولاړې هغه څوک سمه نسي لیدای. کاشکې دی نه وای کوټه به مې سمه لیدلې وه. دغه خبره ما د دې الیاټ له نظریې سره مقایسه کړه. الیاټ غواړي چې دغه شاعر دې خپله نه وي ولاړ، بلکې هغه کوټه چې راشي هغه کوټه دې ماته راوښیي، دی دې پکې نه وي، دی دې پکې شامل نه وي. طبعا همغه خبره ده چې د ده احساسات دې پکې کنټرول شوي، د ده احساسات دې پکې داسې انځور شوي لکه دی چې پکې نه وي، او احساس په عمل کې وینو، په واقعو کې وینو، په پیښو کې وینو، په انځورونو کې وینو. داسې معنا مې ځینې واخیسته. اوس که پښتو ادب ته راسو د الیاټ د نظریې په رڼا کې، آیا د افغانستان د پښتو زموږ شاعران، زموږ غزل بول شاعران، زموږ ناول لیکونکي او داستان لیکونکي دې ته ډېر ضرورت نه لري چې دغه نظریه پا په دقت ولولي او استفاده ترې وکړي؟
شاید نظریې ته ضرورت ونه لري چې ویلولي. همدغه شی زموږ په ادبیاتو کې ډیر ښه استعمال شوی دی پرته له دې چې ورته نوم ولرو. کله چې خوشحال وایي په بلچا مې پیرزو نشه د یار غمه، ته زما د زړه د مات کودي ریحان یې، دغه تصویر چې د جوړ کړی دی آیني تصویر دی. یا قلندر مومند چې وایي مخته یې په مخ کې درېده غواړي، زړه جوړې قبله په لمر خاته غواړي. په لمر خاته قبله زموږ په سیمه کې ناممکنه ده، ځکه چې زموږ په سیمه کې قبله په لمر پرېوته ده. شاید په یو بل هیواد کې په لمر خاته قبله هم موجوده واوسي، مګر زموږ د لوستونکو دپاره په لمر خاته قبله یو ناممکن کار دی.
دا خو صحیح ده. تاسو وایئ چې دغه تصویر جوړول دا خیال انځورونه چې په زموږ په ادبیاتو کې شته، د دنیا په ټولو ادبیاتو کې شته، دا خو طبعاً یو شی عیني کوي، یو شی زموږ سترګو ته درایي. دا خو د ادبیاتو یو خصلت دی، یو اصلي خصلت دی، او دا له عدمه تر دې دمه په ادبیاتو کې وو. لیکن هغه څه چې ایلیاټ اړستلی دی چې دا نظریه وړاندې کې، شاید هغه یو څه نور څه ویل غواړي. مثلا دا چې لکه تاسو چې په سر کې اشاره ورته وکړه، زموږ د شاعرانو حد عقل اوس هم جذبه غالبه ده په شعر کې، احساسات پکې غالب دي، کنټرول شوي احساسات نه لري، له خپلو احساساتو او عواطفو فاصله کمه ده. نه وایم په ټولو مواردو کې، خو آیا په اکثرو مواردو کې دا نسو ویلی چې د ایلیاټ د نظریې پیروي ته ضرورت شته؟
زموږ په لیکوالو کې، خصوصا په معاصرو لیکوالو کې، اثر د عواطفو قرباني دی، یا که لږ یې په تریخ انداز کې ووایم، اثر د عواطفو تر پښو لاندې کیږي. په دې معنی چې کله موږ د یو موضوع د بیان دپاره ځینې تصویرونه لرو، د دغه تصویر عاطفي شکل حتی زموږ د هدف په ضد باندې هم معنا ورکولی شي. د مثال په توګه یوه سندره ده چې ډېره ښکلې سندره هم ده، اوس په افغانستان کې ډېر اورېدل کیږي. شاعر پکې د افغانستان حالات انځوروي او د افغانستان جغرافیه پکې په یو ډول ساتل غواړي، مګر د دې لپاره چې د افغانستان تیر عظمت رایاد کی، نو د خراسان مفهوم پکې یادوي. په دې کې شک نشته چې خراسان په تاریخ کې یو مهم نوم دی، مګر خراسان د افغانستان سره معادل ګڼل د افغانستان په سیاسي ادبیاتو کې په یو ډول د افغانستان د تجزیه د مفهوم سره مترادف دی. نو دلته د شاعر هدف بل شی دی، مګر چې د خپل احساساتو تر اغیز لاندې راغلی دی، دې ته فکر نه کړی چې د خراسان تر شا نور کوم مفاهیم پراته دي، د خراسان عیني تړاو د څه سره دی، د کوم احساساتو سره دی. نو فقط کې هغه احساس چې دی بیانوي، د هغه احساس زده چې دی بیانول غواړي.
دلته خو بیا د معلوماتو خبره ده. خراسان چې ده اوس فرزن په ځینو کتابونو کې دا لیکل شوی دی، هغه د زر کاله پخوا، چې شمال خارزم او آمو سیند او جوزجانان دي، او جنوب دریای سند. یعنی فکر کوم چې دوی باغ سی او تصور لري، خو دا خو بل معلومات سره موږ وتړو. دا تاسو چې کوم
معلومات سره وتړو، یاد دې سره چې هغه عاطفي بار چې په خراسان کې پروت دی، هغه په شاعر غالب شوی دی او نورو ملحوظات ته نه دي کتلي. یعنی د احساس سره، د خپل احساس سره فاصله نه اخیستی. همدغه راز که مونږ د ځینې نور شعرونه یا حتی کیسې ولولو چې په ډیر تفصیل سره مونږ ته دا بیانوي چې یو حالت دردونکی حالت دی، نو که دغه ترسیم ډیر وګوت شي، کېدای شي چې په لوستونکو کې یو ډول خستګي پیدا کړي. خو که د دې په ځای شاعر وکړی شي چې په واقعي دنیا کې دوه درې داسې څه بیان کړي چې همدغه حالت دی نه په ډیر صراحت ښکاره کیږي، نو دا کېدای شي د شعر سره مرسته وکړي. په مجموع کې زمونږ لیکوال نن دې ته ضرورت لري چې د خپلې موضوع سره فاصله واخلي، د خپل احساساتو سره فاصله واخلي، خپل احساسات کنټرول کړي او خپل احساسات وتراشي. دې ته پرېنږدي چې احساسات په خپله د دوی اثر ته بڼه ورکړي. یا په بله معنا که یو انځوریز شکل راواخلم، زمونږ د اوسني شاعر احساسات داسې دي لکه د شمې اوښکې، د شمې نه چې موم تویږي په خپل سر باندې یو شکل نیسي، کېدای شي ډېر ښکلی شکل ووسی، مګر هغه شکل غیر اختیاري شکل دی. او بل لارې دا ده چې لیکوال په خپل موم په لاس کې واخلي او هغه ته هغه شکل ورکړي چې لیکوال غواړي. دا هنر دی.
استاد منلی د عواطفو د احساساتو کنټرول ګمان کوم یو بل لویه ګټه هم لري هنري. هغه دا ده چې که په یو موضوع تبصره نه کیږي، که د یوې موضوع پیسه کې شاعر دا ونه وایي چې زه ډېر غمجن یم ور باندې،
خو هغه غم انزور سی، نو مال وستون کی ته ما وریدون کی ته هم یو فرصت په ګوتو راځي چې دغه موضوع د غم پیسې کې د نتیجې پیسې کې د عاطفي نتیجې پیسې کې پایلې پیسې کې یو فکر وکم، یو تصور وکم، یو خیال وکم. کله چې زه دا فرصت پیدا کوم چې خپل خیال په کار واچوم چې ځینی خبرې ما ته هم پاتې سي، نو زه ګمان کوم په ما باندې به اثر لا عمیقی. او که شاعر هغه موضوع بیان کی، نتیجه بیان کی، هغه عاطفي حالت چې دیغی موضوع دیغی پیش په نتیجه کې پیدا کیږي هغه هم بیان کی، مال وستون کی ما وریدون کی ته ګمان کوم څه پاتې نسول، هر څه درته وویل. او شاید دا ذهن ستومانه کی زه کاملا منفعل حالت ته راغلم. اوس یو لنډۍ ده، وایي: سپوږمۍ په غره راپورته کیږه، چې مسافر په سیند ګډیږي ډوب به شینه. اوس دا صرف یوه منظره ده، اما له دې سپوږمۍ نه موږ د خیال په مرسته ډېرې معناوې اخیستی سو، له دې سیند نه هم ډېرې معناوې اخیستی سو، له دې مسافر نه هم ډېرې معناوې اخیستی سو. دا آیا د عشق د لارې مسافر ده؟ دا آیا د رښتیا هم دا مسافر ده؟ د ژوند د لویې لارې مسافر ده څوک دی؟ همداراز سپوږمۍ، همداراز سیند، مختلف معناوې لرلی سي. دلته ما فرصت پیدا کو کله چې دا لنډۍ واورم چې خپلو تجربو ته په پام سره له دې منظرې معناوې راوباسم. یعنی زه په حقیقت کې د دې لنډۍ په برکت په خپله هم د یوې شیبې لپاره شاعر سوم. هغه د یوه مشهور نقاد خبره ده، د شیکسپیر پیسه کې کړې ده، وایي: د شیکسپیر کمال دا دی چې کله دی لولي نو تا هم د یو څو شیبو لپاره شاعر کې. یعنی تا ته هم داسې یو منظره سترګو ته ودرېږي چې ته هم فعال سي په ذهني لحاظ، په تخیلي لحاظ. آیا دا ابجکټیو کورلیټیو نظریه یا دا کوم نوم چې تاسو ورته غوره کړی دی یا پیشنهاد کړی دی، د عیني تړاو نظریه موږ ته، ما لوستونکي ته، ما اوریدونکي ته دا فرصت هم نه راکوي چې د څو لحظو لپاره شاعر سمه، خیال مې فعال سي او د هغه منظرې د معنا په تکمیلولو او بشپړولو کې برخه واخلم؟ لدی اړخ تاسو څه تبصره کوي؟
همدغه خبره چې تاسو وکړلې استاد رشاد په یو بل فرمول کې رانغښتی دي، چې داغه په نظر د هنر دوه برخې دي: یو برخه تخیل دی چې هغه د هنرمند پورې ارتباط لري، او دویم برخه تخیل دی یعنی د مخاطب خیال راپارول. نو د دې لپاره چې د مخاطب خیال راپارول شي باید هر څه ورته ونه ویل شي او د هغه د خیال لپاره د زغل میدان پاتې شي. زه هم تاسو موافقم چې عیني تړاو تر ډیره حده د دغه میدان د خالی کولو لپاره ډیره مرسته کوي. که چیرې دغه میدان د خپله د لیکوال یا د شاعر په احساساتو ډک وي، نو لوستونکی یا مخاطب نشي کولی چې په میدان کې په آزاد ډول خپل ځان وګوري.
دغه ایکوګانې نن سبا په دنیا کې ډیر لوستونکي لري، خبره ډیره کمه ای، منظره هم ساده ای، پیچلی خیال پکې نه ای، لیکن اثر لري. زه خپله دې نتیجې ته رسیدلی یم، البته دا د ما نتیجه نه ده، د نورو تبصرې چې مې لوستي دي په هغو کې مې دا خبره زړه ته لوېدلې ده چې په واقعي اصیله هایکو کې شاعر شامل نه ای. لکه کامره چې عکس اخلي خو د دې عکس نه راځي، کامره د هر چا عکس اخلي خو د ځان عکس نه سي اخیستی. د هایکو شاعر هم دی پکې پټي، دی پکې نه وینو خو دنیا پکې وینو. او دا شی موږ ته فرصت راکوي چې د دنیا پیسې کې غور وکړو، ځکه یوې منظرې ته ګورم که هلته بل څوک ولاړ وي ممکن زړه مې پتنګ سي. غواړم چې کاشکې زه یوازې وای او دا مې کتلی وای، لکه بل څوک چې ما ته مزاحم کیشي، خصوصا د هغه ځای مالک که ولاړ وي بیا خو نو ډېر مزاحمت احساسوم. ایکوګانې داسې نه دي، هغه شاعر پکې نه شاملېږي. دا هم د ابجکټیو کورلیټیو د نظریې پیسې کې او د دې نظریې د اهمیت پیسې کې وایم چې په پښتو شاعري کې ګمان کوم ډیره توجه نه ورته کیږي.
دغه موضوع ته د پښتو شاعري کې ډیره توجه نه کیږي، او که موږ غواړو چې زموږ شاعري همدغس جهان شمول شي لکه هایکو جهان شمول شوی ده، یو لارې دا هم ده چې موږ خپل احساسات غلي کو، ځکه چې موږ له نورو سره خپل احساسات چې زموږ د فرهنګي چاپیریال زیږنده ده نشو شریکولی. مګر که چیرې موږ د خپلو احساساتو د بیان لپاره عیني انزور ولرو، دا کېدای شي د نور سره هم شریک کو او هغه هم ترې خوند واخلي، او په یو څه کې موږ هغه ته یو نوی خیال ورولو. هغه ادب چې په خپلو احساساتو باندې یا په ذهني تړاو باندې ټینګوو، هغه باید زموږ د ادب یو ډېره محدوده برخه واوسي. او تر ټولو پراخه برخه یې پاینی تړاو ولاړه.